کورنۍ په خوخه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې دا کورنۍ ونه مني، نو ګستاخ او بیادبه بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مبینم لکان جلکین ډیر لري سند سره مخ دي، له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید دغه رواجونه باید مات شي، دا باید په نظر کې ونه نیسي. زموږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي. مثلا موږ ډېرې پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی. زیاتره یې همدا چې موږ علت پوښتو، هغه همدا وس چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدهیي کېږي او په وروسته ژوند کې له کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپلو کورنۍ ته خو تر هغه وخته پورې چې د درسو پورې خود کفا شوی نه وي، وظیفه ونه لري، هر څه کورنۍ را جوړه کړې وي، ځان ته بېله دې کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې دی چې کورنۍ هر څه د باندې تحمیلوي، خیر دی یا تېښتې یا بل څه نشي کولی. خو کله چې دی خود کفا شي، مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدې هغه کینه چې سره په زړه کې دي، نو زیاتره وخت بیا غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مو لري. هم له خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، حتی ځینې وخت بیخي سره مړو ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید آیان بیا د دې ستونزې د حل په اړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې په اړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته کله چې دې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته نه موږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې، داسې تصامیم شته دي چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ وم، اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه خپل کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه را سره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ذیالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
موږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه حاکمه ده په کلیوال ژوند کې هغه سبک او اسلوب ټول داد دي چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځ ته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو، د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همداسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز او انساني پوهه هغه کولی شي موږ کومک کړي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لوی ستونزه به دا وي چې بیرته موږ د سر وهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا همغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو نه تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپل اراده پالنه، فکر پالنه او داشن به کم ګوري. د ډېر بل لوی خطرناک ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې داشن مطرح نه دي، استن محتوا مطرح نه ده. په لګ وړي کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسأله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړي تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کی، یو خاص کرکټر ورته جوړ کی چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپل ټولنه کې بیرته مؤثر او اغیزمن ووسی. همدغه اغیز انتقال کی خپل پلرونو نه خپل اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی. دوی همدغه وسیله ووسی. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنۍ چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، هغه مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم کوم شیان ورسره ومني او کوم کوم شیان ادامه پیدا کړي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده چې سړی ووایي. کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکوري منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې و، پوهنتون کې و، په کار کې و، په دفتر کې، د رسنۍ له لارې، په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدای شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم کار دښتونه لرو، کسمبرونه لرو، مثلا قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه کې تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغه ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به یې وي، او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي، دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو، له ده متفاوتو، دا هیڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره دي. اند لکه دښمني سي درسره کوي، ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یا کنځلې ورته کوي، چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوس راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پورې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی، او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، دا وایس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېر بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قهر شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي، او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي، 15 ورځې باندې، ځینې 15 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرقېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده، په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده. زه چې پورته کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډډه کې شریک کړي، که واراتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول زه ډېر چند ته نه یم دواله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش وسي، که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراعت کړي. هغه کسان زه بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېرۍ مخنیوی وشي، باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان هغه خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او هغه خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرزن کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او تام د یو بل چا تر مخ لکه څنګه سي واړو یا څنګه سي هغه سي نه ښکارېږو، بد ښکارېږو، بد معلومېږو او بد تصویر هم وړاندې.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کېږي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاده، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی، تا شخصي معلومات را وسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پاده کی گره اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ کی گه من زد خپل شخصی زان که باید روز من ولی شه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنه که حضور لرو نو در تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم و رواجوز که باید بیرون نوزو من گو تاسه در شخصی مسائل طولنی رنگ ورتور کهو مثلا خویا زوان در کاکل وحله ده دت وایم پوزش دا کاکل دوباره دیسی و حالت های بد اخلاق انسانه در اخلاق طولنیز مرز لری ته دده مثلا کاکل یا دده مثلا در لباس ولی چه شخصی بنا ده طولنیز هویت تا دیورتا شامل کرده ده. پا دی مانا بنده چه منگه دو مرزون خیلی ندیه کردی مشخص کردی
که چری پر وابطو که شخصی یا اجتماعی حدونو تپام نکیگی کمی سنجرا ولارا ولشی
امکان لدی اگر طولنی که دو دری یا پانزوس یا هر سمر خلق چیرتهی حقیقت از سپک کارم چه در زوان ده ولی در سرده نپیشنده و در رقم یا تیره توکه یا بنده وکر یا تیره خبره یا بنده وکر لاله نو اول ده ما خپل هویت للاسزی دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو دا د کړوړو د روابطو شبکه ده د دې اعتماد لمنځه ځي نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړې زه مطمئنم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې بلکې مثلا دریم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ نو هغوی ته بد درس ورکوو او یو امکان لري چې بعد وخت موږ او تاسو د به احترامي حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالان راضه پوسه زبانه دا کار وکم د به احترامي حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تزریق کو
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه پیژني او د نورو حدونه پیژني یا زینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي ل دې ورسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي
ترین د حل لار په دوه شکل یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا داریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی نو بهترین روش سوال ده زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو مختلفه حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی سي چې ځواب رانه کړې اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه سوال دې مطرح کړي دویم د حل لار دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان ورو پیژنو چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایل ته مداخله ونه کړي نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی شو د خپل بعد شخصي مسایل که حساس دي یا حساس ندي هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده زه فکر کوم چې دا نور هم باید همغه رقم وپیژني وروره څومره غږېدلی وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ورو پیژنم بل چاته که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقه دغه حد باید ماته معلوم شي.
څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګورې، ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتي روش په ټولنه کې چې ده لږ زره خراب شوی ده. موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو، ورته وایي چې دا کار مه کوه، خو دا سپېړه وهل خپله بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ او تاسو دغه نورو ته چې اشتباه کوي یا له حد څخه وځي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پې تر رسیدي. تر بیا خجوان ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي بیولوژي لولو. د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسه په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خبريږي. لومړی زو او د ووم ټولګي بیولوژي لولو. دوم ټولګي په بیولوژي کې نن خون کې راته تخم لرونکو نباتات بیانوي. د تخم لرونکو نباتاتو په برخه کې به د یادو نباتاتو ځانګړتیا ویلولو او په دې به پوه شو چې پټ زړی لرونکو نباتات له ښکاره زړی لرونکو نباتاتو سره څه فرق لري. د درس په دویمه برخه کې پاڼه لولو. خون کې به د پاڼې خصوصیات راته بیان کړي او دا به راته ووایي چې په نبات کې د پاڼې دنده څه ده. دا هغه پوښتنې دي چې د خون کې په درس کې ځوابېږي.
تخم لرونکي نباتات، دغه نباتات ریشې، دندر یا ساکه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زون لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي، د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي، لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات، د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي، لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت، تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي؟ بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي، خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریشې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریشې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوې خواړه انتقال، او د پانی، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکا د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکا باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. د دې زغو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټي غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړ شوي دي چې د وجې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
پاڼه د نبات شین رنګ برخه ده چې د ډنډر یا ساکې د پاسه واده کوي. پاڼه د کلوروفیل یا شین رنګ مادې لرونکې ده او د غذا جوړولو مهمه دنده په غاړه لري. څرنګه چې د نباتاتو خواړه په پاڼه کې جوړیږي، پاڼې ته د نبات د خوړو جوړولو فابریکه ویل کیږي. په لاندې شکل کې تاسو د پاڼې ډولونه وینئ چې رنګارنګ او بیلابیل ډولونه دي او هر یو ځانته خواص لري. د پاڼې جوړښت: د پاڼې دواړه خواوې د اپیدرمیس په واسطه پوښل شوي دي. پاسنۍ اپیدرمیس د یو مین پوړ په واسطه چې کوتیکولا نومیږي پوښل شوي دي. تر اپیدرمیس لاندې پالیساډ او اسپنجي نسجونه موجود دي چې کلوروپلاست پکې موقعیت لري. دا دوه نسجونه د میزوپیل په نامه یادیږي. د دې نسجونو په منځ کې د زایلم او فلویم انتقالي نسجونه ځای لري. د پاڼې لاندنی اپیدرمیس هم د یو پوړیز دی چې پکې د غازونو د تبادلې او د اوبو د براسونو د کنټرول لپاره سوري موجود دي او د ستوماتا په نوم یادیږي.
د پاڼې د دندو په اړه ښوونکي دا راته وویل چې پاڼه د نبات لپاره د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده. نو تاسې به لیدلی وي چې په نبات کې د پاڼې په خرینېدو او یا غوړېدو سره نبات له ودې پاتې کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوښتست. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې ښوونکي راته پروتستا بیان کړه او وی ویل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي. نن به په اتم ټولګي کې زیایي ترکیب ولولو. په دې درس کې ښوونکی راته دا وایي چې څنګه یو نبات له لمر څخه انرژي اخلي او د زیایي ترکیب په عملیې سره هغه په غذا بدلوي. د درس په دویمه برخه کې ښوونکی موږ ته غیر وعایوي نباتات تشریح کوي او دا به ووایي چې ولې دوی ته غیر وعایي ویل کیږي.
زیایي ترکیب فوتوسینتیز: په اووم ټولګي کې مو ولوستل چې نباتات د زیایي ترکیب په واسطه خپل غذایی توکي جوړوي. هغه خواړه چې د زیایي ترکیب په عملیه کې جوړیږي د حیواناتو او نباتاتو د ژوند لپاره ضروري ده. د زیایي ترکیب عملیه په کلوروپلاست کې صورت نیسي، ځکه د کلوروپلاست د کلوروفیل یا د شنه رنګ توکو پیګمنټ په لرلو کولای شي چې د لمر د رڼا په موجودیت کې خپل غذایي توکي جوړ کړي. تاسو په تصویر کې ووینئ چې د لمر د رڼا او حرارت په نتیجه کې د اکسیجن څخه په استفادې نباتات انرژي اخلي او بالاخره هغه د زیایي ترکیب د عملیه په واسطه په خوړو باندې بدلوي. پلاستیک د کلوروفیل پر پیګمنټ برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې په ګلونو، میوو او په مني کې د ونې په پاڼو کې سور، نارنجي او ژیړ رنګونه تولیدوي. په زیایي ترکیب کې نباتات د ساده غیر عضوي توکو یعنی اومه موادو له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه مغلق عضوي مرکبات لکه ګلوکوز یا قند جوړوي. د زیایي ترکیب په بهیر کې له ګلوکوز څخه د کیمیاوي تغیراتو وروسته نشایسته او نور مغلق مرکبات لکه پروتین او شحم جوړیږي. دغه توکي د فلویم نسجونو له لارې د نبات ټولو حجرو ته وړل کیږي او د نبات په بیلابیلو برخو یا غړو کې لکه ریښې، ډنډر یا ساقه او پاڼه کې زیرمه کیږي. او د هغه نباتات چې میوه کوي د میوې د زیادشت او ډیرېدلو او همدارنګه د میوې د خوند او هر څه دپاره مفید او ګټور تمامیږي. غیر وایي نباتات نن واسکولر فلانټس هغه نباتات دي چې د اوبو او مدني موادو لپاره انتقالي نسجونه زایلم او فلویم نه لري. دا نباتات په نمجونو او سیوري لرونکو ځایونو کې شنه کیږي. د دې نباتاتو ریښې دندر یا ساقه او پاڼې حقیقي نه دي ځکه انتقالي نسجونه نه لري. په ټولو غیر وایي نباتاتو کې د ریزوید په نوم ریښو ته ورته نرم میکروسکوپي جوړښتونه شته چې دنده د اوبو او منرالونو جذبول دي. تاسې په تصویر کې وینئ هغه نباتات چې په تصویر کې معلومیږي غیر وایي نباتات چې نه ساقه لري او نه هم هغه څه چې په نورو نباتاتو کې لیدل کیږي. سربیره پر دې اوبه او د خزو غیر وایي نباتات د اړتیا وړ توکي کولی شي له هرې لوري ورننوځي. غیر وایي نباتات د وایي نسجونو د نر لرلو له کبله کوچنی جسامت لري او نشي کولی ډیر لوړ شي. دا نباتات مذکر او مونث جنسي غړي لري. مونث جنسي غړي یې د ارکونیم او مذکر جنسي غړي یې د انتروجم په نومونو یادیږي. د ارکونیم د دننه مونث ګامیت رامنځته کیږي. انتروجم کڅوړې ته ورته دی چې زیات شمېر مذکر ګامیتونه تولیدوي. د مذکر او مونث ګامیتونو له یوځای کېدو څخه تخم تولیدیږي. د نباتاتو د غیر وایي نباتاتو په دې ګروپ کې خزی یا موسیس د شنه نبات د کوچنیو کتلو په بڼه د ویالو په غاړه نمجنو ځایونو او ګڼو ځنګلونو د ونو په تنو د ډیرو او نمجنو خاورو د پاسه په ښه ډول واده کوي. خزی زوجي او غیر زوجي ډیرښت لري. غیر زوجي ډیرښت یې داسې دی چې کله د خاورې سره په تماس کې د خزو ډنډرو ته ورته تارونه ټوټې ټوټې شي. هره ټوټه یې کولی شي نوې خزا منځته راوړي. د خزو په زوجي ډیرښت کې مونس او مذکر ګامنټونه تشکیلیږي چې د مذکر او مونس ګامنټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل ډول یې لیورورتیس دی یا لیور ورډس. د غیر وایي نباتات یو بله نوه ده چې ځیګار ته ډیر ورته والی لري.
د غیر وایي نباتاتو له ځانګړتیاو یو دا و چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي ځکه دا ډول نباتات همیشګي نم او اوبو ته ضرورت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
نن هم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. کمو یا چینو تیر درس کې خون کې راته د انسان د بدن اډوکو جوړښت یا سکلیت بیان کړ. نو نن د انسان د بدن د جوړښت په مطالعه په لړ کې د انسان د بدن د وینې دوران دویمه برخه لولو. په دې برخه کې ډیر تمرکز د وینې په دوران کې د زړه پر رول وټول دی. خون کې د زړه هغه ټولې اجزاوې راته بیانوي چې زړه ته د وینې په دننه کېدو د وینې د پمپ او بیرته بدن ته په رسولو کې مرسته کوي.
زموږ د وینې د دوران دوهمه برخه ده چې په دې برخه کې موږ زړه وایو. د زړه په برخه کې دغه عنوانونه چې زړه، د زړه جوپونه، د زړه والونه، د زړه رګونه، د زړه د فعالیت دوران او د وینې دوران دغه موضوعات ووایو. اول راځو زړه ته. زړه ځانته جلا عضله لري.
کچیر یو څوک وای چې زړه د ملسا عضلات څخه دی که د اسکلیټي عضلات څخه دی د جد و څخه دی و څخه هم نه دی، زړه ځانته جلا ځانګړې خاصه مخصوصه مخططي عضله لري چې د زړه د عضلې په نامه جلا یادیږي. د سینې د کفاس دننه د سږو تر منځ لږ چپې خوا ته واقع دی یا د میډیاسټینم وچپه طرف ته واقع دی، او خپله د پیریکارډیم پیری کاردیم که چیری معنا کو دا یو د ترمینولوژی لغاتی پیری معنا شاوخه کاردیم پزړه پر تړلی، یعنی پزړه پر تړلی شاوخه یو نازکه پرده ده دیغه په واسطه باندې هته سوی دی د مایع څخه ډک دی او نه پرېږدي چې زړه د حرکت په وخت کې وسولېږي. د زړه جوپونه زړه ول خدای چې پرسته او چپه طرف باندې رائټ هارت او لیفت هارت راستا زړه او چپه زړه باندې وشل سوی دی، دغه څخه ورسته بیا په پلنوال یا پندوال پورته برخه او کښته برخه باندې وشل سوی دی. لوړه برخه چې ده هغه د نازکو دیوالو څخه جوړه سوی ده چې په دهلیزو باندې نمول سوی دی اټریمز باندې یا هم اوزیناتو باندې، او لاندې برخه یا کښته برخه چې ده هغه پنډ دیوال لري او د بوتیناتو یا وینټریکلز په نامه یادیږي. نو په دې ترتیب باندې زړه څلور جوف لري، راسته دهلیز یا راسته اوزین، چپه دهلیز یا چپه اوزین، راسته بوتین او چپه بوتین. د زړه والونه د زړه جوفونه داسې واقع سوي دي چې دهلیز دهلیز ته لار نه لري، یعنی راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار نه لري او راسته بوتین و چپه بوتین ته لار نه لري. په ځینو حالاتو کې د څوک وای چې وای زړه سره یو هغه دا معنا چې راسته دهلیز و چپه دهلیز ته لار پیدا کړې ده د وینې په دوران کې تشوشات منځته راوړي دي، خو په نرمال شکل سره راسته اوزین چې دی هغه و راسته بوتین ته لار لري او چپه اوزین یا چپه دهلیز چې دی هغه چپه بوتین ته د والو په واسطه باندې لار لري. زړه په عمومي ډول سره څلور والونه لري چې دوه دانې د دهلیزو او د بوتینو تر مابینځ دي او دوه دانې د بوتیناتو او لوی شریانو تر مابینځ دي. رازو د راسته دهلیز او راسته بوتین تر مابینځ وال د ټرایکاسپیډیا درې پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي، د چپه دهلیز او چپه بوتین تر مابینځ وال د بایکاسپید یا دوه پله لرونکي وال په نامه سره یادیږي، ریوی شریان یا د سږی شریان او د راسته بوتین تر مابینځ، یعنی راسته بوتین چې کله وینه پورته کوي و سږو ته تر څو تصفیه صفه کسي دلته یو وال موجود دی چې د پلمونری وال یا ریوی دریڅې په نامه سره یادیږي یا ریوی وال، او د ابهر شریان د اورټیک شریان او چپا بوتین تر مابینځ. کله چې چپا بوتین ګرد سیستم ته وینه پمپ کوي ګرد سیستم ته وینه استي دلته هم یو وال موجود دی چې د اورټیک وال بیا ابهر دریڅې په نامه سره یادیږي. دلته کچیر تاسو وګورئ چک سپید والب مادر تو ویل چې د راستا اوزین او راستا بوتین تر مابینځ پروت دی، د دې یو ښه خاصیت دا دی د بوتولو والو خاصیت دا دی چې وینه خو پرېږدي چې خپلې برخې ته ولاړ شي، مثلا د راستا اوزین څخه راستا بوتین ته وینه الکوي چې ولاړ شي، مګر کله چې وینه واره له راستا بوتین ډک سو دی دغه درې پلې سره بندي نه پرېږدي چې د بوتین څخه بیرته راستا اوزین ته وینه راپورته شي. د چپا اوزین او چپا بوتین تر مابینځ مو بایکاسپید یا میټرل وال یا دوه پلې دلته تاسو وینئ درې پلې لري دلته دوه پلې لري، او بل مو ویل چې د راستا بوتین او ریوی شریان یا د سږو د شریان تر مابینځ پلمونری وال موجود وو، او د چپا بوتین او ابهر شریان تر مابینځ اورټیک وال موجود وو. د زړه رګو ته راځو، دا لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ زړه خو ټول سیستم ته وینه ورکوي، اوس به نو دا وایو چې زړه خپله د کومې لارې څخه خپله وینه اخلي، د ته خپله د کومې لارې څخه وینه راځي. زړه په یو ځای کې د کورونری آرټری یا عقیلي شریان په نامه باندې یو شریان موجود دی، دغه شریان خپله د ابهر شریان څخه سرچینه اخلي. کله چې چپه بوتین و ټول سیستم ته وینه ورکوي دلته یو شریان د اورټیک شریان په نامه یا د ابهر شریان په نامه باندې وجود لري، د هغه شریان څخه یو کوچنی ټوټه یو کوچنی برخه جلا کیږي د عقیلي شریان په نامه باندې، دا عقیلي شریان د زړه ټول شاوخوا نیسي او هغه ته وینه ورکوي، او اضافه توکي اضافه مواد کاربون ډای اکساید چې دی هغه بیرته د عقیلي ورید یا کورونری وین په واسطه باندې د زړه راسته دهلیز ته اچول کیږي. کورونری آرټری دغه شنه رنګ چې دی دا ټول آرټری وینونه دي، او سره رنګ چې دی هغه آرټریز یا شریانونه دي. د زړه د فعالیت دوران دا چې بیخي ډیر وونه ما فکر وکړ په عکس کې به درته تشریح کوم، زړه ته ناپاکه وینه د دغه دوه ورېدو د لارې را دخلیږي و راسته اوزین ته.
راستاو زین ته چکل وینه رااله دلتر شکس پیل وال موجول چې موجود دی دا وال فلاسیږي راستا وینټریکل ته وینه راول کیږي راستا وینټریکل چې ډاکسو دا وال مکمل تړل کیږي نه پریږي چې وینه بیرته سرچپه د خپل ولاړ شي راستا وینټریکل چې ډاکسو دا پلمونری یا د سږو ورید دی د سږو شریان دی دته وینه ځي وسوجته حالته تصفیه کیږي د هغه ځای بیرته راوړل کیږي د دغه دوه پلمون ریوینو په واسطه باندې کساس په یاد موږ ویل چې یوازنی استثناء دا و چې ناپاکه وینه په ریوی شریان کې او پاکه وینه په ریوی ورید کې شتون درلودي نو د سرسخه پاکه وینه د دغه وریدو په واسطه باندې و راسته چپه وزین ته راوړل کیږي د چپه وزین څخه دلته بیا موږ ویل چې بیک سپیډ وال موجود و دوه پلې وال موجود و هغه خلاصیږي و چپه بوتین ته وینه راوړل کیږي کله چې چپه بوتین ډکسو دا والونه په مکمل ډول سره تړل کیږي بیا نه پرېږدي چې دلته چپه ولاړ شي دغه اورټیک شریان موجود دی کله چې د پمپو کې چپا بوتین پمپو کې د اورټیک شریان په واسطه باندې د بدن و ټول برخته پورته برخته زی او نور هم کښته برخته راځي و ټول سیستم ته وینه ورکوي یعنی د یو پمپ څخه نیولې دراسته او زین د پمپ څخه نیولې د چپا بوتین تر پمپ پورې کله چې وینه په ټول سیستم کې یو را وګرځیدل دا ټول د یو دوران په نامه سره یاد شو د انسان زړه په دې حالت کې او یا واره غورځي خود درون کار کول په وخت کې د ورزش کول په وخت کې د طبي په وخت کې حرکت زیاتیږي په ځینو حالات کې کمیږي هم او بل د وینې دوران تر زو د وینې دوران پر دوو برخو وېشل شوی دی یو لوی دوران دی او بل کوچنی دوران دی دا د وینې کوچنی دوران دی او دا د وینې لوی دوران دی په دې خاطر باندې لوی دوران ورته ویل کیږي ځکه چې د چپا بوتین څخه شروع کیږي د دغه ځای څخه شروع کیږي کله چې وینه ولاړل دا وینه ټول سیستم ته ولاړل بیرته رااله په رستا اوزین کې خالص وله دا ټول یو غټ سیستم په بر کې ونیوي چې لوی دوران یورتو وي مګر کوچنی دوران د بل ته په دې خاطر باندې وایي ځکه چې د رستا بوتین څخه وینه د ریوی شریان په واسطه باندې وسور ته ولاړل هلته فقط تصفیه سوله ځکه چې ناپاکه د پاکه سوله بیرته د ریوی ورید په واسطه باندې راوړل سول و چپا اوزین ته دا د کوچنی دوران په نامه سره یاد سول
په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي د ووم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د ایکوسیستم عوامل بیان شي په اتم ټولګي کې شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات ولو او په نهم ټولګي کې به د انسان د بدن عضلاتي سیستم او د عضلاتو دندې ولولو
ke tal tada agya sara kasam ayar nishwe da زما دلدار نشوي د زما یار نشوي زما دلدار نشوي عمر می تیر شکور ټول دې انتظار سرا عمر می تیر شکور ټول دې انتظار سرا چلوول کبیرا سرا تل پتو بوسرتا تل پتو بوسرتا نلری سرحمن ستا دازرنگ دل بریتا دازرنگ دل بریتا نلری سرحمن ستا دازرنگ دل بریتا نلری سرحمن ستا دازرنگ دل بریتا مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی چوزل دن کرم شرف حق دیدار سرا چوزل دن کرم شرف